السلام علیکم په افغانستان کې د مازګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه اورئ شمشاد زدران د دې خبرون تخنیکی همکار دی افغان چارواکي وي د کابل په نننۍ چودنو کې لګ تر لګ یو سروه کسان وشل شوی دی تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ چودنو او د چارو د کارپوهانو نظرونه هم راخلو چې وای د کابل د چودنو هدف د افغانستان د پایتخت په نخښه کول او د افغانانو د روحي کمزوره کول دي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې یو څلوېشت تنه وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږنۍ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلی دي او د روسیې ولسمشر د دغه هیواد په سان پیټرزبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پیښه وبلله د خبرونو تفصیل د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نوې شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د طبيان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي ده یو څلوېشت تنه وژل شوي دي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند و از میان 41 شهید 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدند که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافته
د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په ځای کې تر انتحاري حملې وروسته دوی پرله پسې بمی چاودنې هم سوي دي دا هیڅ وسلوالو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر یوه ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله وغندله دغه سفارت په اعلامیه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل سوي او دا پیښه د هغو کسانو کار بللی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وړاندې عمل کوي د غرز ولسمشي مړی په خپل اعلامیه کې د حمله غندل او د بشریت ضد جنایت بلل دی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د حمله غندل ده دا حمله نن له غرمی وړاندې لس نیمه بجې د کابل په لویدیځ کې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه ناظر سیمه کې د طبيان په نوم په یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې چې د صدای افغان خبری اژانس هم اړوند دی سوي ده د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت شخ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه واخلي په همدې ورځ د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره دوهم خونړی کال و د نوی اجرایی رئیس مجیب خلوتکار نن دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالې 141 پیښې ثبت شوې دي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلې دي دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل چې داعش د ننګرهار په نورو سیمو کې هم په شاتم بول سوي دي
ولسوالۍ خوږیاڼۍ داعش مشکس مواجه شوه
د وی په خوګنې ولسوالۍ کې د داعش لمات سره مخامخ شوی دی او دغه راز د ننګرهار ولایت په نورو سیمو کې هم دغه ډله سخت ځپل شوی ده او شاتک ته مجبور شوی چې څلوېشت داعش وسلوال لمنځه تللی دي دا خبره داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکي وایي په خوګنې ولسوالۍ کې تر عملیات وروسته د دوامدار امنیت د ټینګښ لپاره په امنیتي پوسټو کې ولسی ځواکونه ځای پر ځای کوي زموږ غلې ازادي راډیو اوري د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سان پیټرزبورګ ښار کې وروستۍ حمله یو تروریستي پیښه وبلله د دسمبر پر 18مه په دغه ښار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لشتر لږه لس تنه ټپیان شوي دي ولادیمیر پوتین نن د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې سره چې د دې چاودنې په اړه تحقیق کوي تر خبرو وروسته وویل تاسو پوهیږئ چې تېره ورځ په سان پیټرزبورګ کې یو تروریستي عمل شوی دی په همدې حال کې د دغې پیښې د تحقیقاتو د کمیټې مشر الکساندر کلاوس تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل د وی د دې پیښې لاس ټپیان روغتون ته وړل سوي دي او تر درملنې لاندې دي اوس مهال د هغوی د ژوند په اړه اندېښنه نسته په ځینو راپورونو کې د یو تن روغتیایي حالت خراب شدل سوی دی په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جنگي ژوي د سشکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د ائتلاف او د سوریه حکومت دواړو ادعا کړی چې د داعش وسلوالو د سوریه په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستل دي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو مرستیال برتانوي جنرال فیلکس ګیت نیویلی چې دا سشکاري داعش وسلوال په هغو سیمو کې چې د سوریه د حکومت په کنټرول کې دي په خوندي توګه تکړه تک کوي، او دغه جنرال په خبره دا ښیي چې د سوریه حکومت یا لیوالتیا نه لري او یا وړتیا نه لري چې په خپلو سیمو او سرحدونو کې دا اجتماع ته ورکړي. نوموړي د سوریه پر رژیم ژغ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسلوال وباسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کمزورې شخص وبله او ویل چې د ایران پر وړاندې د هغه سختریز به هم د غمخکنی او هڅو پاتیر نتیجه ورنکړي چې په خوانی سختریز ولسمشر رونالد ریګن مخته وړلې. د خبرونو پای
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه باوریدل. د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په لویدیځ کې د نننۍ انتحاري حمله او بمی چاودنو له امله لږ تر لږ یو سلوخت کسان وژل شوي او له اتیا او زیات ټپیان دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي په کابل کې د حملو هدف د افغانانو د روحیې کمزور کول دي.
د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې خلکو مورال افغانان مورال ته ضرر ورسي.
د افغان حکومت اجرایی ریاستوی حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرایی ریاست دا سرګندونې په افغانستان کې د جرمونو د نړیواله محکمې د تحقیقاتو د موضوع اړوند کړی دی. له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي 2010 کال د افغان خبریان لپاره دوهم خونړی کالو.
په افغانستان کې خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجه ده او موږ خپل د دولت مردان غواړي چې هر اقل خبرنګاران حمایت کړي.
د سوریه حکومت د اسلامي دولت پر نوم د وسلوالې ډلې یا داعش غړو ته اجازه ورکړي چې آزاد د هغه هیواد په خوره کې فعالیت او حرکت وکړي. په دې موضوع هم ریپورت اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوهنیس پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ګډونیس پروګرام او کور کله خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په لویدیځ کې د نننۍ ځانوژنې حمله او بمی چاودنو له امله لږ تر لږ یو څلوېخت کسان وشل شوي او له اتیا او زیات ټپیان دي. د دې وزارت وان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل لومړی یو انتحاري حمله کوونکي په ځان پورې تړلې چاودنکې مواد د تابعین په نوم په یو سیاسي او کلتوري مرکز کې وشول او وروسته د دې مرکز اړوند سیمو کې ځای پر ځای شوي بمونه وچ او دیدل. راپورونه وایي چې د دې مرکز په ودانۍ کې د صدای افغان په نوم یو خبري اژانس هم دفتر لري چې د دې پیښې له امله یو شمېر کارکوونکي ژوبل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر دې د مال پیښې ورته یو څلوېخت شاوخوا کې مړی رسیدلی او د غراس په مړو ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. همدا شپه زموږ همکار اکرام الله اکرام په سټوډیو کې دی او په دې اړه درسره تازه جزئیات شریکوي.
د پنځشنبه په ورځ د کابل په لویدیز خلای ناظر سیمه کې انتحاري حمله او بمی چاودنو یو وار بیا د خلکو آرام ژوند زیانمن کړ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې یو سلويختنه ټپ وژل شوی او څلورتیا نور ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان وحید مجروح شیبه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې ویل
په اساس امور کې نزد وزارت صحت عامه
دی وای د هغه معلوماتو په اساس چې د امیر روغتیا وزارت سره موجود دی لبه د مرغه په دی پیخه کې زموږ یو سلويخت هوادوال وجل شي چې په منځ کې 15 دیرش نارینه او سلور خزی او دوه ماشومان شامل دي. همدار سلور ته تن نور ټپین شي چې شپګویا د نارینه او اتي خزی دي چې دا ټول د کابل بیلابیل روختونو ته انتقال شوی دي. د پیخې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د قلعه ناظر په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیخې کې لاویو ډیر کسان وژل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي نجیب دانش چې شیبه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې هر هغه امنیتي چارواکي ته به دا وزارت سزا ورکړي چې دغه پیخی په مخنیوي کې بی غوري کړی ده. راپورونه وایي چې د یاد مرکز دننه د صدای افغان خبری اژانس دفتر هم موجود و چې د مسول سید حسن حسینی پر وینا په دې پیخه کې د دوی نه تنه کارکونکي ټپیان شوي چې د دوه تنو خبریالانو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. عینی شاهدان وایي یو شمیر فرهنګیان په دې مرکز کې د یوې غونډې پر مهال راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې نږدې 10 بجې دغه مرګونې انتحاري حمله پې وشوه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون دوه تنه یوې کمرمین او بلې خبریال هم ټپیان شوي دي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دوهمه انتحاري حمله ده چې له عملی ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل د ششدرک سیمه د یوې انتحاري حملې شاهده و چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 6 تنه یې وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت وسلولو طالبانو نه دی منلی، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې د دغه پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره یا د حمله غندلې او دا یو غیر اسلامي او غیر انساني کړنه بللې ده. په اعلامیې کې د افغان جمهور رئیس له قوله تروریستانو ته خبرداری ورکړ شوی چې دوی د بشري ضد کړنې مرتکب شوي او باید پوه شي چې د دوی د لمنځوړلو لپاره د افغان حکومت لخوا یوه روښانه اراده موجوده ده. په همدې حال کې افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د ویلامي پخپرولو سره دا پیښه غندلی او ویلي دي چې افغان حکومت به د خپل خلکو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په ملتیا د دغه ډول مرګونی پیښو عاملین لمات سره مخامخ کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
اکرام الله اکرام نه مننه چې د کابل د شپږ امنیتي حوزې اړوند سیمه کې نن د 14 پاړه در سره روسي او دقیق معلومات شریک کړل. د کابل په ننۍ حمله د سیمې او نړۍ ګڼو چارواکو سیاستوالو عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراسیاب خټک وایي د افغانستان دښمنان په خپلو پلانونو کې ناکامه شوي دي او اوس په ملکیانو حملې کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کابل تر نننۍ برید وروسته باید د سیمې او نړۍ دولتونه د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټکه کړي او په اړه جدي عکس العمل څرګند کړي. زموږ همکار سیفی الله سنگزی د عوامي نېشنل ګوند له رئیس افراسیاب خټک سره په دې اړه خبرې کړي دي.
کم خلک چې په اصطلاح افغانستان کې ځانونه د دولت په ضد جنګیالي بولي، هغوی په جنګ کې په اړه راغلي دي، د تروریستي او د دهشتګردۍ لارې ورکړي دي. او کابل چونکې د نوي افغانستان سمبول دی، د افغانستان قلب دی، زړه دی، لهذا دوی د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې د خلکو مورال ته افغانانو مورال ته ضرر ورسي. دا خو جنایتکاری ده، کاملا جنایتکاری ده او جنګي جرائم دي، او جهان باید دې باندې چوپ پاتې نه شي. نړۍ باید دا خبرې وګوري او چې د دې شاته څوک دي دوی باید محکمو ته کش شي.
ښاغلی خټک صاحب، په نننی برید کې یو فرنګي مرکز په نښه شوی دی، دا یو رسنۍ هم لري، نن یو غونډه وو په دې غونډې باندې دغه حمله شوې ده. څه فکر کوي د فرنګي مرکزونو دغه سي هدف ګرځول دا په څه معنی دي؟ د سیمې کومې ډلې پکې لاس لرلی شي او که څنګه؟
تاسو ما ته څه وایي چې افغانستان کې عموما او کابل کې خصوصا کوم ځای نه دی هدف ګرځول شوی؟ جوماتونه، کورونه، مکتبونه، سړکونه، جادې، بازارونه، دا مهمه نه ده چې دا دوی کوم ځای، مطلب انسانان چې کوم ځای کې دي وجرې نه کسي باید یې لوبې شته دی کې شک نشته. مگر لکه بار ذکر دا بالو چې بل څوک هدف کلم نه ګرځي. کابل کې خو روزانه 14 کې روزانه هم لکی دا ته هر څه هم لږه باید غندنه وشي. د بنی ادم دي، انسانان دي، افغانان دي، هغوی وجه شوي دي ولو چې د هغې څه سیاسي تړونو یا څه کومه ژبه ویله یا څه عقیدې لرله دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی کابل کې سوله ییز ژوند ته خلک نه پرېږدي. اصل خبره دا ده. زما په خیال کې په دې ټینګار کول پکار دي. د هغوی خواهش دی د افغانستان دښمنانو خواهش دی چې افغانان یو بل سره په ژبې، په مسلک او په نورو خبرو یو بل سره وجنګوي. مګر ما یقین دی چې د هغوی هدف افغانستان دی، د دښمنانو هدف افغانستان دی.
د سیمې دوه هیوادونه ایران او پاکستان ځینې وختونه دوی په دې تورن دي چې په افغانستان کې عملی کوي یا په افغانستان کې لاسونی کوي. د دغه سو حملو په مخنیوي کې بل اخر د حکومتونو تر څه په کار دي؟ دوی باید څه وکړي؟ څومره باید جدیت ښکاره کړي چې بېګنا خلک ونه وژل شي؟
یعنی اخر دا خو یو قسم ته د لسونو د عوامو خلاف جنگ دی. هغه په افغانستان کې کیږي، په افغانستان کې زیات کیږي، افغانستان کې زیات تلفات شوي دي. او که نور کوم دي کیږي، دا د تاسو ګوري پاکستان کې کیږي، خصوصا تاسو وګورئ پیښور کوټه او کابل د یو سلس ګرځېدلې دي د ترګرو د هدف په توګه. تاسو وګورئ په دېدو وختونو کې دلته زموږ په دې سیمو کې کوټه کې پیښور کې هم په تعلیمي موسسو حملې شوې دي. روشنفکران باندې وکیلان زموږ شهیدان کړی شوي دي. دغسې که تاسو وګورئ نو خوست، تاسو که وګورئ نو پکتیکا، تاسو که وګورئ نو بلخ، تاسو که وګورئ که هرات او کابل او نور ښارونه، دا ټول د دې دهشتګردو حملې هدف ګرځېدلې دي. دا باید جهان دې باره کې جدي قدمونه پورته کړي. باید چې خلک ولې په دې جنګونو کې یعنی ووژل شي، دولتونو منځ کې هغه باید دولتونه یو بل سره فیصله وکړي، مګر عام وګړي ملکي خلک کوڅو کې جوماتونو کې کورونو کې هوټلو کې ناست خلک ولې دې هدف وګرځي؟ زما په خیال کې دا ډېر جدي سوال دی او دا نننۍ حمله باید چې یو تکان دهنده او عمل وګرځي جهان دپاره، نړۍ دپاره، د نړۍ د وجدان دپاره باید د دې خلاف عکس العمل وکړي.
د کابل د نننیو خونړیو چاودنو په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند د رئیس افراسیاب خټک څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د افغانستان اجرائیه ریاست وی حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرائیه ریاست وروسته تر هغې دا څرګندونه کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د بشري حقونو جنګي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخري نیټې پورې ثبت کړي. د اجرائیه ریاست ویان مرستیال افغان ویلي دي افغانان کولی شي د دغې محکمې لخوا تر ټاکل شوې نیټې پورې د خپلو شکایتونو لپاره دې محکمې ته مراجعه وکړي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې نیټې د غځولو غوښتنه کوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت د هر هغو اقدام هرکلی کوي چې په دغو هیواد کې د قانون د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسله والو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. که د قانون حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي، افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي، خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د ثبت لپاره د جنوري 1 وروسته نیټه اعلان کړي او ویل شوی چې دغه کسان کولی شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې له لارې چې له همدې عمله په پښتو، دري او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانستل شوي، د هالند په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمېر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغې جرګې نائب منشي فیصل سمې ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي، او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمې په وینا اکثر افغانان او په ملي شورا کې د دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
لا یوسف خان زدران مو اوریدل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرائیه ریاست وروسته تر هغې دا خبرې کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخرې نیټې پورې له دوی سره ثبت کړي. جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نای وای 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره دوهم خونړی کال وو. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځمې پورس د دې ادارې د کلنی ریپورت د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. د یادونې وړ ده چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نوې د کلنی ریپورت تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبري آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه. یو شمېر ژورنالستان د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت نه غواړي چې د دوی د خوندیتوب مسلې ته جدي پام وکړي. اجمل تورمان پر ریپورت لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلی دی. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ د دغې ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبريالانو ته وویل په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي خلوتګر دغه شان وویل د خبريالانو په وړاندې په دغه شمیر د تاوتریخوالي مواردو کې دوه شپېتې د دولتي چارواکو دي چې تر ډیره سپکاوی وهل ټکول او د آزادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
د وی د نه دفتر د شمیرو لمخې دوه شپېته مورده د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي. دوه څلويخ نورې د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي. شپږويش مورده د ناپیژندو کسانو لخوا او یوولس مورده نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي.
مربوط به افراد در درون سازمان رسانه متاسفانه.
خغل خلوتګر وای په 2018 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 9 شپته د غواغ موارد شامل دي. د خغلی خلوتګر په خبره د 2018 میلادي کال په ترڅ کې پر اسنیو څو حمله شوي چې په کې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد رادیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ایز رادیو ډلیز بریدونه شامل دي. خود خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه د نای د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبري آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوخته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبريالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې په کې د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 146 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبريالان جاوید اکبري او ذوالفقار محمدي.
افغانستان کې البته د ټایم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دې غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته
بیایي. آمار خشونت نسبت د سالهای گذشته
له بده مرغه د تیر کال په پرتله د خبر اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالي شوي. زموږ وړاندیز دا دی چې له رسنیو ملاتړ وکړي.
حسمو کرش په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم رسیال او د حکومت او رسنیو د ګډي کمیټې مشر سرور دانش اونې مخکې په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلی ول حکومت د خبريالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې لتیرو دوو کلونو رئیس د پام وړ کار شوه دی. نوی وی په 2018 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتیدل د بیان ولسکلنه ازادي زیانمنه کړي او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبريالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وی عدالت ته د خلکو لاسرسي له بیلابل ستونزو سره مخ ده. دا کمیسون په خبره کړې چلنه کې ویلي دي چې د پولیسو او د غشان د عدلي او قضایي بنسټونو د زینو ادارو نه فعالیت د زینو ادارو نه فعالیت عدالت راسته له خن سره مخ کړي ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه جګړه په دې هیواد کې د عدالت د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خند بولی. شما مو شنواره پی ریپورت لری.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې څیړنې پر بنسټ چې په 52 ولایتونو کې له 3,242 سره کړي عدالت ته د خلکو لاسرسي په برخه کې د یو شمېر ننګونو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل په ځینو ولایتونو کې د پولیسو، عدلیه او قضایي ادارو نه فعالیت، تعصبي چلند او د فساد موجودیت عدالت ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې لوی خنډونه دي.
متاسفانه د فساد شتون د تبعیضی چلند او جنسیتی تبعیض او همدارنګ ځینې قوانین نامناسب د دې لپاره چې عدالت په ښه وجه تطبیق شي، او همدارنګ په ځینو ساحاتو کې د پولیس هغه نمایندګان فعال نه دي، شتون نه لري، او همدارنګ د څارنوالۍ او محاکمو ادارات هلته فعال نه دي. دا باید دې شوی چې خلک عدالت لاسرسی پیدا نه کړي.
په دې څېړنه کې راغلي چې د ولایتونو 140 امنیت قوماندانې غیر فعاله دي او له 52 ولایتونو نه یوازې په 6 ولایتونو کې خلک پولیسو ته لاسرسی لري، خو په پاتې نورو ولایتونو کې د قضیو د کشف او تعقیب په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه څیړنې په یو بله برخه کې راغلي چې د ابتدایي څارنوالۍ له 300 اداري واحدینو نه 500 د نامنې له وجې ترل شوي، او استناف او ابتدایي څارنوالۍ له 8,940 قضیو نه 431 قضیې څیړلې دي. له هغو قضیو نه چې نه دي څیړل شوي، 642 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او 940 د شکنجې قضیې دي. دغه شان د دغې څیړنې په یو بله برخه کې راغلي چې په 120 ولسوالیو کې ابتدایي محکمې نشته، خو د نورو ولسوالیو په اړه ځواب منفي دی، او په 20 ولسوالیو کې د 20 ابتدایي محکمو د فعالیت نشتون منل شوی دی. په دغه څیړنه کې ویل شوی چې د ازادۍ سلبېدل، مدافع وکیلانو او د امن کورونو ته کم لاسرسی هم هغه ستونزې دي چې خلکو یادې کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی په داسې حال کې چې په پولیسو کې د خلکو د ناباورۍ موارد نه ردوي، وایي د پولیسو منصبینو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ستونزې په خپل وخت سره هواري کړي.
د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه مرکز او ولایتونو ته لارښوونه کړې چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د هغوی ستونزې هواري کړي، ځکه پولیس د خلکو خادمان دي نه باداران.
خادم مردم است نه اینکه بادار مردم.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن جګړه د عدالت د پلي کېدلو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه ګڼي. نوموړی له حکومت نه غواړي چې د عدالت د پلي کېدلو په هدف په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او دغه شان عدلي او قضایي مرکزونه فعال کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حکومت ظاهرا د اسلامي دولت پر نامه ډلې یا داعش غړو ته اجازه ورکړې ده چې آزاد د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت وکړي. دا خبره پرون د امریکا په مشرۍ اطراف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي کړې ده. په همدې حال کې ترکیه ولسمشر ویلي دي چې د سوریه جمهور رئیس بشار اسد تورریست دی او نشي کولای چې په سوریه کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي ویلي چې د بشار الاسد رژیم د داعش وسلوالو ته په تر خپلې واکمنۍ لاندې سیمو کې د آزاد حرکت اجازه ورکړې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د سوریې حکومت ادعا لري چې د داعش وسلوالې تر ډېره حده له سوریې ایستلي او د هغوی فعالیت یې محدود کړی دی. داعش یو وخت د سوریې پر شمالي او ختیځو سیمو واکمني درلوده، خو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د بریتانیا د پوځ یو جنرال فیلکس کیدنی چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي داسې بریښي چې د داعش غړي په هغو سیمو کې چې د بشار د حکومت تر واکمنۍ لاندې دي آزاد ګرځي. تورن جنرال فیلکس ویلي داسې څرګندېږي چې د بشار رژیم نه غواړي یا نه دی توانېدلی چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې داعش مات کړي، خو تورن جنرال فیلکس ویلي چې د داعش پر وسلوالو به هوایي حملې ونه کړي حتی که هغوی د سوریې د رژیم په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ولیدل سي. ځکه د دې بریتانوي جنرال په وینا په هغو سیمو کې د داعش د له منځه وړلو لپاره به د سوریې پر رژیم او د هغوی پر متحدي روسیا اتکا کوي. روسیه هم د سوریې د رژیم په ملاتړ په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیاتو ته ملاتړ لري. د امریکا په مشرۍ ائتلاف اټکل کوي چې د داعش زر وسلوال لا هم په عراق او سوریه کې پاتې دي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد تروریست دی، او څو چې هغه له واک لري نشي د سوریه د سولې له بهیر سره مرسته امکان نه لري. اردغان د چهارشنبه پر ورځ د تونس له ولسمشر الباجی قائد السبسی سره تر کتنې وروسته پر اردغان تور پورې کړ چې په دولتي تروریزم یې لاس پورې کړی او د سوریې لشتلژه 1,000,000 وګړي یې وژلي دي. د ترکیې د خبري رسنیو په حواله اردغان د هغو ګواښونو په اړه چې سیمه ورسره مخامخ ده د خبرو لپاره تونس ته تللی دی. د بشار الاسد رژیم په ترکیه مخکې تور لګولی چې د هغوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د تروریستي ډلو ملاتړ یې کړی دی.
لا فرشتې جلال زید څخه مو په سوریه کې د دشت فعالیتونو په اړه واورېدل. 4:30 شوې د مهمو خبرونو لنډیز درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوې شمیرې شي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د تبیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي ده 1,000,000 وژل سوي دي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجرو ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې 4 تبیان سوي دي. دایښ وسلوالو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر دغه ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتره په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله د ټولو انساني ارزښتونو خلاف او وحشیانه عمل بلل سوی. په دې پیغام کې د محمد حنیف اتمر له قوله راغلي چې د پیښو قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ یې ډاډ ورکړی چې ترهګر به ونیسي کولی د دې پیښو په ترسره کولو خپل اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان د آزاد رسنیو خدمت ملاتړ اداره یا نه په خپل کلنی راپور کې وایي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال وو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنی ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلې دي. د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې ورستۍ حمله یو تروریستي پېښه بللې ده. دغه پېښه 13 د سن پیټرسبورګ ښار کې سویده چې لشتلژه لاسته نه پکښې ټپیان سول. او په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي.
اوس هم له یوسف خان صدران د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن په کابل کې پیل شوه. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د دیارلس بیلابیلو دولتي ادارو لوبډلې برخه اخلي. دا سیالۍ د غازی په سټډیوم کې ترسره کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې په یوه تمریناتي سیالۍ کې د نیوزیلند ویزایي لوبډلې سنټرال ډیسټریکټ 11 ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې نړیوال جام ته د ښې تیارۍ لپاره په نیوزیلند کې په تمریناتو او سیالیو بوخته ده. د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د راتلونکي میلادي میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. د دغه جام د پیل لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. او سویلي افریقا په یوازینۍ ټیسټ کرکټ لوبه کې زمبابوې ته د یو اننګز او 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه د سویلي افریقا فورټ الزابت لوبغالي کې ترسره کیده. سویلي افریقا په لومړنۍ پاڼه کې خپل مقابل لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د زمبابوې ټول لوبغاړي بیا په لومړۍ پاڼه کې پاتې شپېتو په دویمه پاڼه کې په 121 منډو وسوځېدل او لوبه د سویلي افریقا په بریا پای ته ورسېده.
کڅم چې په دې ورسېو کې ل اورزګان په خاص ډول د دې ولایت ل مرکز ترين کوټ نه د جګړو او توتريخوالي ریپورتونه راځي. خو نن د غلطه د سپورتي فعالیتونو ریپورت لرو. د اورزګان په ولایت کې د والیبال 15 ورځنۍ سیالي د امریتي ورزشي الف ټیم په بریا پاته ورسېده او د ټیم لومړی مقام وګټه. په دې ولایت کې د سپورت عامر قدرت الله اولفت ویل د غسیالي چې 15 ورځې مخکې پیل شوې د افغانستان د سولې لپاره دی او د غراس دوی او لوبغاړو ټولو د دولت له وسلوالو خلفانو وغوښتل چې جګړو ته د پای ټکی کېږدي. شریف الله شرافت په اورزګان رپورټ لري.
اورزګان کې له رواني جګړې ستړي ځوانان د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته خواست کوي چې نور له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. د سولې دغه تږي ځوانانو په همدې مخه په دغه ولایت کې د سولې تر نامه لاندې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي چې تیر ورځ نه وخت پای ته ورسېدي. دغه ځوانان وای غواړي له همدې لارې نړیوالو ته وښیي چې افغانان سوله غواړي نه جګړه. په دغه ولایت کې د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وې 12 لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه، چې لومړی مقام امیریاتي ورزشي الف لوبډلې، دوهم مقام امیریاتي ورزشي بې لوبډلې، او درېیم مقام هم اتحاد لوبډلې خپل کړ. نوموړي وایي یادې لوبې د ای ډي موسې په مالي مرسته جوړې شوې چې هدف یې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغام و.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دغه سیالۍ د ای ډي موسې په مالي ملاتړ جوړې شوې وې چې دولس ټیمو د مرکز ترینکوټ دولس الف ټیمو اشتراک کړی و چې 15 ورځې دوام وکړي، او په هغه کې نن آخری فائنل چې امیرات الف ټیم اول مقام خپل کړ، امیرات بی ټیم دوهم مقام خپل کړ، او اتحاد ټیم درېیم مقام خپل کړ.
د ورزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې ځوانان پر داسې مهال د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له څه کم شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی. هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې ګډون کړی و وایي چې دغه ډول لوبې به ځوانان نور هم لوبو کولو ته وهڅوي، او د ځوانانو پر یووالي به مثبت تاثیر وکړي. د یادو لوبغاړو له ډلې یو هم نصرت الله زهان دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه کسانو څخه مننه کوم چې دا سیالي په لاره راشي، ځکه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، اتفاق هم په همدې خاطر باندې راځي چې ځوانان سره کښېني او د دوی ترمنځ لوبې صورت ونیسي. هغه بدبینۍ، اختلافونه په همدې ډول باندې د دوی د منځ څخه وځي. نو مننه کوم دغو کسانو څخه چې داسې پروګرامونه په لاره باندې اچي، او ټولو کسانو ته مې هم پیغام دا دی چې دوی د دې توانایي طاقت لري چې دوی داسې پروګرامونه یا داسې ټورنمنټونه جوړ کړي. نو د هغې ته مې هم داسې پیغام دی چې دوی نور هم د ورزش په اړه باندې باید ډېر هڅه وکړي، ځوانان ته د دې زمینه برابره کړي د دوی ترمنځ د یووالي، اتفاق، اتحاد، تر څو دوی وتوانېږي چې دوی دایمن ولوبېږي. هغه کوم بدبینۍ، خواشینۍ یا کوم البته تعصبونه چې د دوی په منځ کې دي هغه د منځ څخه ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د والیبال 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې چې توپان لوبډلې پکښې کې لومړی مقام خپل کړی و. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې نسبت هو نورو کلونو ته سږ کال لوبو وده کړې، او د ځوانانو شمیر زیات پکښې کې تر سترګو کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي. بیا هم یو شمیر کورنۍ د بې غوري او ځینو نور عواملو له وجې خپل بچو ته واکسین نه لګوي، چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپل ستونزو سره مخ وي. نن له موږ سره په خبرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلاخان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په اړه وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وزل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي، نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي بیا پیژني، او د هغې په وړاندې باندې دفاعي لخکرې جوړوي، چې دغه دفاعي لخکرې بیا کولای شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسینې د مخه اخستې هغه ورسره مخامخ کیږي، بیا دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لخکر یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې یو عمل ترسره کوي چې هغه په خپل هغه میکروبونه خنثی کوي او لمنځه وړي، او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغیو په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوې واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم برته وایست، او دا چې دا واکسین د کوم ناروغۍ لپاره مشهور ته لګول کیږي.
تر دې دمه پورې نه ناروغي په وړاندې واکسینونه لرل، خو لنی کمرغه اوس مونږ داسې یو نوې واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیتو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالاتو یا د نس ناستې د مخنیوي په خاطر باندې ماشومانو ته چې عمر یې د یو کال نه کم وي هغوی ته تطبیقوو. نوي واکسین په معرفي کولو سره به مونږ وکولی شو چې هغه خطرناکې نس ناستې یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړ باسي چې په روغتونونو کې بستر شي، د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کړي. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به انشاءالله چې د اسهالاتو یا د نس ناستې په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي.
بله، یعنې تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه ده لګول سوی، له دې وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو مونږ هغه ټول د معرفي کول دپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوي دي او مونږ هیله من یو چې د دې نوي کال په راتلو سره به دغه نوی زیری د افغانستان خلکو ته ورکړو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
بله، تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس که تاسو داسې راته وایئ چې روټا یعنې څه کې، لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اورېدلی، شاید پوښتنه ورسره پیدا شي چې روټا یعنې څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره مونږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو، نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کیږي، نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که مونږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس یا خو دا سم نه راځي، نو تر دې دمه پورې په همدې باندې
تر اوسه همدا روټا نوم ورته غوره کړو.
نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې مونږ خپلو هیوادوالو ته ورپېژنو. انشاءالله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډیر اغیزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نس ناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغیزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نس ناستې باندې اخته نه شي، دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقیږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله پیل کیږي بڼه به څه رقمي؟
لنی کمرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1100 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین څاڅکي چې ورکول کیږي همدغه سیده واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کیږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې کچیرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زمونږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه ناڅه د نس ناستې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې وزیر راته وایي چې کله یو ماشوم په نس ناستې اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کیدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستې له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو 40% کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستې له کبله په روغتون کې بستر شوي دي داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسیدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چیرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسیدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغیزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساري دی چې که چیرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسیږي نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغیزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستې باندې اخته کیږي ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي، د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي، په خوله کې ورکوي وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان درملین اتس په نظر دغه کورنۍ درملین د نسناست په وخت کې ماشوم ته څنګه دی؟
البته کورنۍ درملین خټول د تجربه په بنیاد باندې رامسته شوی دی. ماشوم البته چې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چې خود داسې تو کې په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولای شي چې د کولمو دغه حرکت هم کم کی. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چې داسې نور غذایی تو کې که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نسناست د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نه شي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګې کوي. که چیرې کانګې ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم دپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چیرې د نسناس په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نس ناسته د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناستې نه له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناسته ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پې ژوندي دي. بیا دغه نس ناسته په ډیرو پیښو کې ما مخکې مورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي. نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجیږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد د لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعا د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګلخان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مزدا پتن خو نه خسته دغه ما یو بچی هغه سات نیم مړی نو زه به چاته درې زه به چا دروازه ټکوم چې ما ته 500 روپیه زغه بچی تکا پنو اخلم په ګورې
دیوی میرمنې خبرې مو اورید چې ویلې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. ایا اکل مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډېرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانې ډوډۍ پکې ځای دا د اوس له خیره ومې پورې کړې دا دویمه ده.
ورپسې دغه خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال د لږ زرما ته اجره لږ راکوي، یو نیم سل 200 روپۍ داسې ګنده.
د وی غیر دولتي ادارې د مسول خبرې چې کورنۍ ته وړي قرضې ورکوي هم درته اورو.
د شپږ زره افغانانو نه شروع کړي دوی ګډي پران جوړي د دې ګډي پرانونه عین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي ورته وغنیسو.
قدر من اوردونکو، د کابل په گزارګا کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او زینو کې یخ کنګل شوی وو. پوره دو لزینې پاس یوې شنې زړې د اوسپنې سوری سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای شکېدلې وه ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تیروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغاړي دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللي ورته واکشي
د سم مشکلا سره مخامخ شوم چې لاندې ازین زیات د سو وخراغه چې ما خام کې به مولادونه وتل ویل دادر هم سایګان مونږ ته تانه را کوي او یو مړی روډي د خلکو له کورونه راوړه د سم مشکلات ملي دی لایدا کدی ما خام روډي پیدا کړی سبا ته نه هر ګرځیدلی ته سبا ما خام تر سو دي ما ولادو کار کړی یو پنځه روډي چوکه اخیستی راوړی دي موږ پلاستیک خرڅو موټر مینځو مو چې توپ کو بشک په غاړه کې واچو د تاو د ما بوتونه رنګو د قکارې کړی د سو وخراغه له کالیم په وبو کې او کشکړی دی اوستیم کله به چې مریض شوم دین دغه ته بلاړم دغه ابلیسینا شپخانې ته کلینیکو پسې به ګرځېدم چیرته به م ګولۍ پیدا کړې وبم خوړلې په وچه ګولې مې تیرې کړې دي زه دوته وایم زه خیر ده تاسې مخه پکې ګیدې ما مور سختې لیدلې په ما هم داسې سختې راغلې یم په نصیب کې دادی دنه نه وشته دي ډېر مشکلاتونه مې لیدلې
دی هغه کسانو چې اقتصاد کمزورې دی وایي کله چې په کور کې د خوراک او پوښاک لپاره کوم څه نه وي نو د کورنۍ د غړو ترمنځ جارو جنجال هم رامنځته کیږي خو خاتمه په دې توانېدلې چې په وګیناس هم د بچو په منځ کې صمیمیت ټینګ او ډیر کړي
په دې خپل منځ کې به مې اولادونه تمام شپه به چې کېناستېدو خواشینی به م کوله ما به دوته تسل ورکو ما ویل زیزوی به خدای به م غټ کړي خدای مهربانه ده کنه خدای به په موږ باندې رحم وکړي لکه دا د خلکو غوندې تاسې به په کار شئ تاسې به په بار شئ خدای به په موږ باندې مهربانه شي خپل منځ کې م خپله تسل کړی او د ورځې مې چې بچي وتلی د شپې ناستې نصیحت مې ورته کړی خپه یي خو جنګ هم نه ده کړی مخکې که به مې بچي لاړه که کار به یې شوی ډوډۍ به یې راوړه نو د اولادونه به مې چې دروازې ته راغلې او رقم خوشحالي به یې کوله خو چې نه به وشوی دوی به ډېر خپه و که تا کالي راوړیم په کنایت مې وراغوستي که ما کالي راوړیم اولادو ته مې په کنایت وراغوستي دي زوی زه خیر ده خدای مهربانه ده خدای به دا ورځ بله کړي
راځو دې ته چې خاتمې څډول خپل ژوند ته بدلون ورکړ څه وکړل چې د بچو ناسې مور او تنې پټ دی هغه له یوې غیر دولتي ادارې څخه د قرضې د اخیستلو په هکله راته غږېږي
خو چېرته نه تللي وم نه راغلي وم د پښتنو خو دغسې کار دی یعنې ولې ما نه شوه کولی چې زه چېرته د چا خدمت وکړم اولادونه غټ کړم خو موږ لږ ذره دغه خبر دی موږ ډېر هغه ده زه به نه وتم چار څه مشکل وم د ما بچی تېره او سختي مې په بچی تېرېدله کوم وخت کې چې دلته یوه د ظریفې په نامه یوه همسایه وه دې زه خبره کړم له دغه پروګرام له دغه نه چې خبره کړم یوه قرضه مې واخیستله شپږ زره وس می پاته زره قرضې کې مشتی را کړه ده قرضه باندې می خاص واخیسته خاص می څه رقم خاص واخیسته کاغذونه او د مېده او دلته می واخیسته خلکو ته ډوډۍ په خو ما په 5 روپۍ د خلک چې ډوډۍ ورته په حکم بیا یو ډوډۍ هم پکې راته راکې یو ټکلایم څوک راته راکوي په دغه انتغه دې ما پېښه وس مخ کې د ډیره مخ کې تلید وس ډیره خوشاله يم ډیر زحمت می په ځان باندې خسته د دې کور کې څونه زحمت زمې دی اولادو لپاره واسم زوم چې پېته کده بچی می خدای پاک ورسوي په څنګه دې کې آتا چې کالی پیدا شي و حياتي مور سره کو
له خاتمه څخه موږ غوښتل هغه ځای ته مبوزي چې د ژوند ته رڼا راوستي خاتمه په رښتیا هم رڼا ته ورسو د هویلې په کونج کې تنور او په تنار کې سرو لمبو د ورځې ورځې تیار رڼا کړې و نو موري د قرضې په پیسو تنور او تنار ته خاص اخیستي
دا مې تنور غاړه دغه مې بشکي مشکي دي چې پکې مخ کته کړې دا مې پرون پکې پخلی کړې دغه خاص اخلم ده
ښه
نن دغه دغه خاص اخلم ده
دا پکې سوځي
دا غینده خاص اخلم دا غینده پکې سوځوم هو دا پکې سوځوم دا غینده مې خاصګی دي کوټ په څلور زره په درې زره دا غاسي اخلم په کاغذوي سر کوم بیا دا مخې ته ورچوم
ښه او دا تندور دي څه کنه دا په یو ځل چې ګرم کې څوروي پخې
په یو ځل چې ګرم کما ته ډوډۍ پخې
اته ډوډۍ پخې
اته ډوډۍ پخې
دستکې
دستکې وګدې دغه دغه ډوډۍ په باندې پخوم
ښه پاستې دې مزددي
او پاستې مې مزددي ګردې ډوډۍ مې مزددي او وګدې ډوډۍ مې مزددي
څنګه دا کار ته تاسو سره کوم کې نه ده شخې
کدر ته وای مکانه خو زه به تا ته ډیره بد ښکار شم ډیره وخایسته ځواني مې درلودله
او سم خایسته
خو ډیر زحمت مې تیر کده زحمت زه سکړی مکانه څنګه نستړی کېږم لاس مې دسه شخي چې دا ار ماسخوتن دا بچی مې چې مې راټول شي زه ګولې خورم چې ګولې ونه خورم ته ټک سهار دې ماسترګې نه پټیږي
ستړی کېږي دی برازي
ډیر ستړی کېږم سهار چې کېنم مثلا ته دې څلو ورو بجو ته پنځو بجو پورې زه ډوډۍ بخوم شل تنور ډوډۍ ځان ته یو کار د چکی
راځه
خاله خمیره به تنردیم به ما پخته کنی
بان بچه ما موجه خدی ډوډۍ در تراوړه
او دوه ډوډۍ را تراوړه
شش دانه نه نسخه
په خې وسورته
هو وسورته په خو د چوپروشې نه مې دا ډړې مړې اخیستې دي دغه دغه بیا ورته چم چې خلکو ډوډۍ لږ زره کراولم چې راش مې زیات شي
دلته ورته کینو نو چې ترسوی ور صفيږي نو تنور صاف
سه هو څنګه دا اوس له خیره ومه پوری کړه دای دوه ما ده
نه نه
دا نن کنه کبم راوړی زه به دغه ډوډۍ پوری کوم ته بیا غره وباسي
دا پلاس کما
دا پلاس دا دا ستګوري دراو زبای وسکی دمه
ها نورم سرکی دا بلم رو بسما
نچ سرانه ده
مگر ضروری شاس وادی
راو بسزه یا خدا
بسم الله دا غلا دا آسان کار
دا غلا دا
دا دروت
لا است دوری دی نام خدا را وکا
و سی دی خواته بشت کی دا
دا زبای کی دم چسرش
خاتمه وای ټولې هڅې د دې لپاره دي چې بچي اول په ناس مړه او په تن پټوي بیا خپل زده کړې بشپړې کړي له هغې مو پوښتلې چې اولادونه یې په کومو ټولګیو کې سبق وایي
یوه لور مې وسې دولسم خلاص کړم یوه لور مې امتحان یې ورکړه په پنځم کې وه شپږم ته کامیابه شوه سه کال یې اووم ته کامیابه شوه یوه لور کې مې یوه لور مې درېیم سم ته کامیابه شوې ده یو زوی مې نهم سم ته کامیابه شو او یو یولسم ته
یو شمیر کسانو بیا د خاتمې په څیر نور کارونه ځانته پیدا کړي خو ځینې بیا فقر او غربت په ملامت کړي لژوند نه هیلي دي فکر کوي دوی به هیڅکله هم دومره څه ونشي ګټلی چې ضروري لګښتونه ورباندې برابر کړي په دې هکله هم د دوو تنو خبرې اورو
ما نوم شبنم ده خیاطی کوم ده خیاطی طریقه ز خپل خانداني سره کومه کو پنجابی اوري ګر تا کالی ګند دلم سایګانو کالی دل زرمه تا هغه اوجره لګرا کوي یو نیم سل 200 روپیه داسې ګند نوم خاطره ده کابل اوسیدم کیم شمن ده زمنه په درس پیګه ما نه خیاطی کوي شم اوس ده پتن خو نه خسته ده ما یو بچی هغه ساعت نیم مړی نو زه به چاته دریم زه به چاته دروازه ټکوم چې ما ته 500 روپیه که زه بچی تکا پنو اخلم په ګورې دا مشکله تا کنه پیسې خو کزوم شم ما سر 2000 روپیه پر کال کې نه غشته هم نشته او بچی متر اوسه منډه نه واړی ده کوټه کې نه
روزو دیغی داری مسئول ده چه خاتمه او دیر نور و کورنه او تای قرزه ور کری او دی کار زمینه او تا برابر کری ده. دیدی داری ده چارو تنظیمون که رسول حبیبی وایی؟
دوی تاول ده یو کال ده پاره سوازده کلی کورسونه لرو چه ده وزارت معرف ده خوانه کم میاری کتاب داغه دوی تا تدریسه او ور تا ترینینگ ور کهو ده ده پزمین که من مارکیت سروی کهو ارزیابی کهو او هغه مهارتونه یا هغه حرفه منګه انتخاب کوو کوم چې په مارکیټ کې خرچ شي او خه مارکیټ ولري بیا د هغه لپاره منګه نصاب جوړو په تور د مثال منګه په تیر کال کې سلور حرفه انتخاب لري چې هغه آرایشګری و خیاطی و خامک و او د خوراکي توکو تولید ول دا کورس یو کال نیسی د یو کال نو وروسته چې کله دوی فارغیږي دوی ته بیا منګه د انکشاف د تجارت ټریننګ ورکو اوله دوره شپږ زره ده چې په یو کال کې بیرته دوی مستردی بیا دویمه دوره اته زره ده او دریمه دوره لس زره افغانۍ ده چې موږ دوی ته قرضه ورکو دریمه دوره یعنی لس زره افغانۍ قرضه یې اخیستې هغه بیرته مسترد کړي هغه اوس یو خودکفا په تور د مثال مثلا په شور بازار کې د ګډی پرانونه جوړوي او د شپږ زره افغانانو نه شروع کړي په کور کې کار کوي اوس یو ځای نیولې دوی ګډی پران جوړوي او د ګډی پرانونه آئین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي
درنو دوستانو ښاغلی رسول حبیبی چې کورنۍ ته کوچنی قرضې ورکوي د خپل دفتر پته او د ټلیفون شمیره موږ ته سپارلې تاسو د ازادي راډیو ویب کې د کور کلی خبرونه سره په لیکنې بڼه پیدا کولای شئ
قدرمنو دوستانو د افغانستان ډیری خلک د بیلابلو عواملو لوجې په دومره بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي چې نور نو ستړي شوي د مشرانو خبره وایي ته حرکت وکړه چې خدای برکت وکړي نو کچېری حال زلي وشي مناسبه لاره د کار پیدا کول لپاره ولټول شي د خاتمه په سیر بار ډیر کسان په دې وټوانیږي چې ځان او بچی له اقتصادي ستونزو وژغوري دا و د کور کلی خبرونه تر بیا معلم خېچاره
ندا چوکی چه گلی اوربه زوان ندا چوکی چه گلی اوربه د خپل نکاو د بابا پر کلی ده هدیرا کی د خپلوان پراته دی سوکه پرون سوکه پپا وشتلی
ژوند تاسو کې چې ګولې اوره ते जनाजे रा पाते दमर के छुरु खले को रखते उष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताई तपा